السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده د مشال ریډیو په خبرونه کې مو زملي حامد ساده هرکلی کوم په خبرونه کې د کابالی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نیز خبرونه سندره جادوګر هم لرو خوول خبرونه له مجید بابر اورو
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د کورمی پولیټیکل چارواکي وایي چې د محرم د رسومات لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړی دي. پاکستانی پوز وایي چې په کنټرول لیکا د هندي سرتیرو لخوا په ډزو شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او شل نور شوبل دي. امریکایي حکومت وایي چې د 2018 کال په صدارتي ټاکنو کې په انتخابي نظام روسي هیکرانو ناکام حمله کړې وې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل د کورمی قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې د پنځم محرم نه بیالي قبایلی سیمې ته د عام ولس په تګ راتګ بندیز وي. د پاړه چنار تحصیلدار زاهد یونس وویل چې دا ګامونه یې د محرم د میاشتې په مناسبت په یاد سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستي دي. په پاړه چنار کې د انجمن حسینی یو مشر حاجي ګوللی وایي چې د محرم په حواله د حکومتي انتظاماتو نامطمئن دي.
1200 کسان مخفل انتظامیه والا لگولی دی کم پاو جو ملیشی والا دی اگو اخفل سیکیورٹی لگولی دی او تکی تا چو مشکوک سرائی والی دو اگا تا اطلاع کوای شی و مرکز ایمان برگواتیا کوای شی او اگویا سیکیورٹی اخلکار اخفلی نمبری شکری دی اگوی تا کوای شی.
د زاهد یونس په خبره په نهم لسم او یو لسم محرم به افغانستان سره پولی تړل کیږي او په سیمه کې به د موبایل ټلیفون سرویس هم بند وي. پاکستانی پوز وایي چې لانجمنې سیمې کشمیر سره په پوله د هندي سرتیرو لخوا په ډزو شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او شل نور ژوبل دي. تېره ورځ پاکستانی پوز زیاته کړې چې دغه نښتې د شپې ناوخته پیل شوې او تر سهاره پورې پولې سره نږدې پاکستانی خواته په چاروال او هرپل کلیوالو سیمو کې وقفې وقفې سره جاري وي. پاکستانی پوز دعوه کوي چې بغیر له سوجې هندي سرتیرو ډزې پیل کړې چې بیا پاکستانی سرتیرو یې ځواب وویلو. دا تازه نښتې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د هند د واک لاندې کشمیر کې د بشري حقونو په خلاف ورزو تنقید وکړو. د کنټرول پلیکا په عمومي توګه د دواړو خواوو ترمنځ دا ډول نښتې کیږي خو په دې نږدو کې دا تر ټولو خونړی نښته وه. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ورشته او سرګندونو په خبرګون وای افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل اړیکی د ملي ګټو په بنیاد پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن په دې تړاو مشال ریډیو ته وویل
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکی د خپل ملي ګټو پر اساس باندې پالي او د یو هیواد سره زموږ اړیکی د بل هیواد په زیان نه دي. که په موږ او هند مشترک هدف شغله تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دی دا لرو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په دې وروستیو کې د خپل سیال هیواد هندوستان اړیکې له افغانستان سره لسخمه وتلې بللې دي. ښاغلي عباسي ویلي که هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړي نو اختیار لري خو په افغانستان کې د هند هیڅ سیاسي او یا پوځي رول نه منو. د افغانستان ته حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به روانونه د هند له وزیر اعظم نریندرا مودی او یو شمیر هندي سوداګرو سره د کتنې لپاره نوې ډیلی ته ولاړ شي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیگا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبه په ورځ هند ته روانېږي. جاوید فیصل وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د یو لوړ رتبه حکومتي پلاوي په مشرۍ د چهارشنبه په ورځ هند ته ولاړ شي. په دې سفر کې به د هند له وزیر اعظم او یو شمېر هندي پانګوالو او سوداګرو سره وګوري. ښاغلي فیصل زیاته کړه چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. هغه د تفاهم لیکونو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر مازدیګر د پچیر اګام ولسوالۍ تورې بوډې ته نږدې د ګیرخیلو په سیمه کې یو ټرافیکي پیښه کې څلور کسان مړه او څلور دیرش نور ټپیان شوي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوږیاني نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور ماشومان مړه او څلور دیرش تنه نور چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي زخمیان شوي وو. نوموړی وایي د خلک د کوژدنې په مراسمو کې روان وو چې له ډرایور نه موټر بې کنټروله شوی او لاندې پرېوتی. د خوږیاني په خبره زخمیان د روغتیا مرکزونو ته انتقال شوی. تیر ورځ امریکایي حکومت د دغه هیواد د یو ریاستونو ته ویلي چې د 2014 کال په صدارتي انتخاباتو کې د دوی انتخابي نظام د هیکرانو یا انټرنیټي غلو لخوا په نښه شوی وو او یو شمیر هغو ریاستونو چې پکې د ټاکنو پر مهال سخته مقابله شوې وه ویلي دي چې د دغو انټرنیټي غلو یا هیکرانو رابطې د روسي حکومت سره وي. ویسکانسن، اوهایو، کولوراډو او مینیسوټا هغه ریاستونه دي چې د روسي هیکرانو لخوا په نښه شوي وو. چېرته چې په صدارتي ټاکنو کې د ډیموکریټ ګوند امیدواری هیلری کلینټن د ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ نه په 100 ووټونو بایللې وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي چې فلوریډا، پنسلوینیا او ورجینیا ریاستونه هم په نښه شوي وو چېرته چې هم د هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ سخته انتخابي مقابله شوې وه. خو دغه ریاستونه امریکایي حکومت وایي چې د دغو هیکرانو لخوا په انتخاباتي نظام ترسره شوې یوه حمله هم نه وه کامیابه شوې او نه یې د رای ورکوونکو حساسو معلوماتو ته لاسرسی شوی وو او نه دغه هیکران هغه نقطې ته رسیدلي وو چې ګوندې د ټاکنو په نتیجو به نظرانداز شي. او روسي خبردار چې تیر ورځ د روس لخوا قبضه شوی په کرایمیا سیمه کې یو عدالت د مشال ریډیو د یوکرایني سانګي سره کار کوونکی میکولا سیمینا د بلتون غوخی په تور تورن وګرځولو او ورته د 2.5 کالو د قید سزا په یو داسې مقدمه کې وورول چې غربي هیوادونه ورته یو سیاسي پلمه وایي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وورول په خبرونه کې به اورئ. په کورمه کې په محرم میاشت کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. معلومات درکو. په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د جماعت اهل حدیث ته صوبایي مشر مولانا بوتراب درای خوشي کولو لپاره مظاهره شوي دي.
ګام پر ګام پر وبلې لیکې شتم باندې د اف سي 3 چک پوسټ دی ستنم نشه ده نه چروه نو بیا د از مز محترم چې اغوا کې د پر کومه لار وات.
په پاکستان کې د نوې طرز غلامه لاملونه سي دي. اونیس پروگرام سندری جادوگری د پختنو گډا اتن تا ځانګړی شوی دی.
دغه پروگرام نه یالته اټن نه پښتو د وطن یو کلچر هم دی. وزیرستان خلک ډیر خاتن کوي.
نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. چارواکي وایي د نورو قبایلي سیمو په ګډون یې په کورمه کې هم د محرم په ورځو شپو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي او سیمې ته نور امنیتي سرتېري هم لېږلي دي. د چارواکو په خبره د محرم په ورځو کې به د پاکستان او افغانستان پوله هم تړلې پرته وي او موبایل سرویس به معطل وي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې دي.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای په پړه چینار کې د محرم الحرام پر مهال امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات د اخستو فیصله کړې ده. انتظامیه تر مخه تر پنځم محرم وروسته له پړه چینار خار وتونکې ټوله لارې به وتړل شي او هلته به د عام اولس پتاګ بندیز وي. د پړه چینار تحصیلدار زیدونس مشال لډیو ته وای په خار کې امنیتي سرتېری د امام باړو او جلوسونو حفاظت لپاره په پوره ډول چمتو دي او چې څومره هم سرکاري اهلکاران دي په دغه ورځو کې د هغوی چوټیانې د منسوخ کېدو پرېکړه شوې ده. تحصیلدار وای خار کې د زیارت پورز د لږ وخت لپاره کرفیو لګول شوی و چې مقصد یې هلته د سکیورټي انتظاماتو جاج اخستل وو. زیدونس زیاتوی په پړه چینار کې د محرم الحرام پر مهال ممکنه د ترهګرۍ خطر ده نو پاک افغان پوله د هر قسمه تګ را تګ لپاره د بندولو فیصله هم کړې ده. انتظامی چارواکي په خبره دغه پوله چې بل طرف ته خوست، پکتیا او نور سیمې دي نه هم او په لسم محرم به بندوي. تحصیلدار زیدونس دا هم وایي په ښار کې به ممکنه اتم نه هم او په لسم محرم د موبایل سرویس هم بندولی شي. د کونجلیزو حاجی ګلالي چې د شیعګانو مقامي تنظیم د انجمن حسینیه یو مشر د مشال لډیو توای د محرم پر مهال لسیکوټی اقداماتو دوی مطمئن دي او زیاتوی چې په سیمه کې د ترهګری خطر شته نو باید موږ ټول د دې مخنیوي لپاره له حکومت سره مرسته وکړو.
1300 کسان مختلف انتظامیه والا لګولې دي، کوم پاو جو ملیشیا والا دي هغه خپل سیکورټی لګولې دي، او تکیتا چو مشکوک سڑائے والے تو اگا تے اکلا کوائی شے و مرکزی ممبر گوتیا کوائی شے او گویا سیکیورٹی اہل کار اخ پلی نمبر یو سیکری دی گویتا کوائی شے.
محرم الحرام ہر کال پ اسلامی نڑے کی پاگی دل سرا لمنزل کی گی. طارق رگزے مشال ریڈیو پے خور
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د محرم په میاشت کې د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر حکومت په اسلام آباد او سند کې د خواوشه 200 مذهبي مشرانو په تقریرونو او د غوسیمو ته د غوی په داخلي دوه بندیزونه عملی کړی دي او د قانون عملی کولو ادارو ته ویلي دي چې د هر هغه چا پر ضد کاروایی وکړي چې امنیت ته خطر پیښوي. له اسلام آباد د رفعت انجم رپورټ دی.
د اسلام آباد ضلع انتظامیه لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د محرم په میاشت کې د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره د مختلفو ډلو په 14 علماو بندیز لګول شوی دی چې تعلق یې د دیوبندی، بریلوی او شیعه مسلکونو نه دی. د اعلامیه تر مخه دا علما تر دوه میاشتو اسلام آباد په حدود کې نشرادن نه کېدی او نه یو اجتماع ته خطاب کولی شي. د انتظامیه لخوا قانون نافذ کوونکو ادارو ته امر شوی چې یاد علماو خلاف د کاروایی په مؤثره توګه یقیني کړي. بلخوا د دې فیصلې په اړه مذهبي پوهان وایي چې د علماو کار په ټولنه کې امن خورول دي نو باید د فرقه ایزو شخړو او په ټولنه کې د کرکې خورولو پر ځای دی د یووالي پیغام ورکړي. د پیښور شیخ زید اسلامک سنټر مشر او مذهبي عالم پروفیسر ډاکټر دوست محمد خان وایي چې د ځینو مسلکونو علما د محرم په میاشت کې د امن پر ځای داسې تقریرونه کوي چې خلک په خپلو کې وجنګوي. د نوموړي په وینا دا علما دي په عام ورځو کې هم د شخړې او کرکې خورولو تقریرونو نه ډډه وکړي او د تاریخ کې څو داسې مثبت اړخونه دی وړاندې کړي چې اتفاق پر راشي نه چې اختلاف.
خو په دا خاص مواقع باندې لکه عیدین شو، رمضان شو او هغه نه علاوه مثلا محرم دی، مثلا د حج ایام دی، د بزرګۍ او د فضیلت ایام دی، په دې کې موږ ته پکار دي چې موږ غتر ته توجه وکړو د عبادت طرف ته بجای دی چې موږ د تقرر په صورت کې او د یو بل جذبات مجروح کوو. د واقعا کربلا په حواله سره زمون په تاریخي ریاست د لوی اختلافات موجود دي، نو کوم هغه اختلافات چړو نو دنه نور اختلافات جوړيږي.
یو بل مذهبي کارپو او د پېښور پوهنتون په خوانې مشر پروفیسر ډاکټر قبلا یاز وای چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو ته په داسې علما نظر ساتل پکار دي. د زیاتوي چې داسې قسمه علما لپاره سخت قانون او ضابطې جوړول پکار دي او دوی په دې په حقول پکار دي چې د هر څه یو حد وي او د ملک او ولس د مفاد لپاره به په دوی بندیز لګول وي.
بنا محبت احترام د یو بل انسانيت احترام په معاشره کې یا په محله کې او په کلی کې د یو بل سره د ورورولۍ ماحول دا د دې کردار دی. یو سړی په ملک کې امن و امان، انساني جان او مال ته خطره جوړیږي نو ریاست کار هم داري چې دا خلک ته قانون دایره ته راوړي.
د مذهبي پوهانو تر مخه حکومت او د بیلابیلو مسلکونو علما ته به په دې مسله کې ناستلوي او په دې به داسې راوستلوي چې د ټول ولس او د ملک په ګټه وي. د اسلام آباد نه علاوه د سند صوبایي حکومت هم په صوبه کې د مختلفو مسلکونو سره تعلق لرونکي د یو سلسلو شپږ علما په تقریرونو او صوبې ته په داخلېدو بندیز لګولې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د سرحدونو او قبایلی چارو وزارت وای په ډیرو لنډو ورځو کې به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په عملي کېدو کار پیل شي. یاد وزارت ویلي چې افسیار به ختموي او په ورو ورو به قبایلی سیمې په قومي بهیر کې شاملوي، خو د قانون پوهانو په وینا دا کار داسې آسان هم نه دی لکه څنګه چې ښکاري. د دوی په وینا حکومت باید د افسیار متبادل نظام ولري او بیا هغه له منځه یوسي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د پنځشنبه په ورځ قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر عملي کولو به په لسو ورځو کې کار پیل سي. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی شایي له امریکا تر ستنېدو سمدستي وروسته په دې اړه ولس ته ځانګړې وینا وکړي. له قبایلي سیمې خیبر سره اړه لرونکی قانون پوه لطیف اپریدی وایي حکومت که افسیار ختموي نو به د هغه متبادل خامخا جوړوي.
همدغه چونکې نیټورک ورسره نشته، د ججانو جوډیشلي نیټورک نشته، دوی به یقینا د پولیټیکل ایجنټ او د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ چې دغه اډیشنل ډیپټي کمشنر او ډیپټي کمشنر ورته ویل کېږي، دوی به شاید په دغې باندې کار چلوي. د تحصیل په لیول به لکه یو جوډیشل مجسټریټ به ورته کړي
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا اټارنی جنرل قاضی انور مشال رډیو ته وویل حکومت چې اف سی آر ختموي نو خامخا به یې وار له مخه ورته بل نظام جوړ کړی وي. ده وویل که داسې ونه کړي نو به هلته یو نظامي تشه رامنځته سي.
متبادل انتظام بکری بھی ایف سی آر ختم کی اور متبادل نظام نے بھی سب اچھی خلاف پیدا کی سبق لی.
قانون پور لطیف افریدی وویل که حکومت چیری په قبایلی سیمو کې لنور پاکستان بیل څه ځانګړي قوانین عملی کړل نو د ده په وینا دوی به پر ضد عدالت ته ولاړ سي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو پر موضوع د قبایلی سیمو مشران او د مل ګوندونه پر دو برخو ویشل سوی دی. یو غاړه وایي قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل سي او بل غاړه وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه تر هر ډول پریکړه وړاندې باید د دې سیمو له ولس څخه تپوس وسي چې هغوی څه غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې بیلابیلو سیاسي او مذهبي جماعتونو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې حکومت د جماعت اهل حدیث صوبایي امیر مولانا علي محمد تراب د راخوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خلکو د ځان او مال حفاظت ته یقیني وګرځوي. په دې لړ کې د کوټې په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې مظاهرې هم شوې دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د جماعت اهل حدیث بلوچستان پر غوښتنه باندې تېره ورځ د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره وشوې. مظاهره چانو د جماعت اهل حدیث صوبایي امیر مولانا علي محمد تراب د نره خوش کولو باندې سخته خواشنه څرګنده کړه. په دې ترڅ کې د یو لاریون وروسته د کوټ پرس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره وشوه. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ ولسوالۍ صدر ملک عبدالمجید کاکړ وویل چې صوبایي حکومت ډېر کمزورې دي. انجمن تاجران بلوچستان مشر عبدالرحیم کاکڑ زیادہ کرا
پر پرسیز باندې په کرونو روپی خرچیږي او ګام پر ګام پر وبلی لیکشتم باندې د اف سی درې چک پوسټ دی د دنیا ست د ستنم نشه د ناتیروال نو بیا د ازمز محترم چې اغوا کی د پر کمل اروات پر کوټه باندې شاو خو د اف سی چک پوسټونه دی د پولیسو چک پوسټونه دی سر پاوسر دی دا کی چورور کاټن دی په موټر کې نه راخص په وکاتم سپینزوس ورزغلی.
دلته خبره د یادونه وړ ده چې مولانا علي محمد ابو تراب د غزوی یو ساتونکو او ډرایور د رواني میس په اته منیټه د کوټ ایرپورټ روډ څخه هغه مهال تښتول سوی وو کله چې ابو تراب په خپل موټر کې د اوای میدان په لور روان وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په لکی مروت کې یو دوه کلنه ماشومه د پولیو وایرس ځپلې ده. د چارواکو په خبره دا په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو وایرس ځپلې ډومبې ماشومه ده. د دې نه وروسته چارواکو په سیمه کې د پولیو خلاف د یو نوي کمپین پیلولو اعلان هم کړی دی. د ځلان یوسفزی په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا ای پی آی ډایرکټر ډاکټر حمید افریدی مشال رډیو ته وویل چې د پولیو دغه لومړی کیس د لکی مروت د کجوري سیمې لتاجزی یونین کونسل نه رپورټ شوی دی. د یونیسف له اړخه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د لکی مروت په دوه کلنه ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی خو د ماشومې صحت ته یې څه خاص زیان نه دی رسولی.
دې ماشوم هر بل له پولیو سبسکرپس کړي دي او انجکشن هم لګولي دي. دا یو ډېر پوزېټیو پیرنټس لپاره مور پلار لپاره یو پیغام دی چې ګوره که تاسو ماشوم ته ویکسین واچوئ که ستاسو سرخواشه کې وایرس موجود کی بي هم نو بیا به هم ستاسو ماشوم نقصان نشي رسولي.
د لکی مروت د تازه پولیو کیس سره په ټول ملک کې سخ کال د پولیو وهلې ماشومان شمیر 50 تر رسیدلې ده، چې پکې یو له پنجاب، یو له سن او یو پولیو کیس له بلوچستان او گلگت نه رپورټ شوی دي. له قبایلی سیمو درې کال وړاندې د نړۍ تر ټولو زیات پولیو کیسونو رپورټ شوی وو، خو پر روان کال کې ترې لا یو پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. ډاکټر جوهر وایي چې درې کال وړاندې د دوی ټیمونه قبایلی سیمو ته نه شو ورتلې، خو د امن د وضع ښه کېدو سره د پولیو مخنیوی هم آسان شو.
ہر یو ایریا ہر یو محلے پہ جاؤں گا ٹیم زور سے رہوں گا فوکس، کیونکہ زیادہ ہائی رسک ایریا جو آنے دے نو دا سپوریڈک کیسز راتل دا پولیو پروگرام دا پار دا دونہ زیادہ تشویش خبر ہے وہ پکار دا ہے چنوں گا تھرو آؤٹ دا کنٹری چیزیں نو ہر دے کی یو شانتی یونیفارم دا کوریج ورکو خود کوریج ورشیو
د روانې میاشتې په 13 تاریخ ټول ملک کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو مهم پیل شو. د ملک په زیاتره برخو کې دغه کمپاین پای ته رسیدلې ده، خو لا په حساسو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د سوځیدلو خلکو د دارو درملنې لپاره د یو روغتون په پرانستو کار روان دی. چارواکي وایي دا به د نړیوال معیار روغتون وي او نورو صوبو ته به د ناروغانو لیږلو ته اړتیا نه وي. دا به په صوبه کې د خپل نوعیت ړومبی اسپتال وي. تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
دا سینټر چې دوه میاشتې پس په خپل کار پیل کړي، په بهر ملکونو کې د پاکستاني ولس د معاملو او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت د کارکوونکو د خیر ښېګڼې فنډ په مرسته جوړیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاندې اشرت بیبي اوویل چې دا د صوبې وړومبی داسې یو سینټر به وي چې پکې به د سوځېدلي ناروغانو درملنه کیږي. د اوویل چې دې مرکز کې به د سرکاري هسپتالونو غوندې اسانتیاوې وي.
پورا شو دینا علاوہ کم کی اسٹاف کے اغسطاف ہم ایڈورٹائزمنٹ با تقریباً 15-20 روزی کی اوشی اور 25 کی بیٹ باندھی مشتمل دے اور دا بریزر
په بهر ملکونو کې د پاکستانی ولس د معاملو او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت د کارکوونکو د خیر ښېګڼې فنډ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د پرمختیا څانګې یو این ډی پی به دې سینټر ته د طب آلات ورکوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د سوځېدلي مریضانو د علاج ماهر پروفیسر ډاکټر محمد طاهر وایي چې دا سینټر به د صوبې ناروغانو لپاره یو لوی سهولت وي او دوی به نورو صوبو ته علاج لپاره نه ځي. ول چې هر کال د پېښور په سرکاري هسپتالونو کې لسرو نه زیات سوځېدلي مریضان داخليږي چې پکې زیاتره خسي او ماشومان وي.
دې کې به د سوځېدلو مریضانو د ټراما او د هر قسم اویلیبل به یې هغه ته بل دې ته به مونږه د مریض استو دا ریفر کولو ضرورت پني او ټول لکه انټرنیشنل سټانډرډ دی.
د پېښور په سرکاري هسپتالونو کې د سوځېدلي ناروغانو لپاره بن یونټ شته، خو د ډاکټرانو لخوا وخت په وخت دا غوښتنې مخې ته راغلي چې د ترهګرۍ ښکار خیبر پښتونخوا لپاره یو بن هسپتال پکار دی چې پکې د نړیوال معیار سهولت موجود وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو رپورت خپور کړي چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه زیات کسان د غلامۍ ژوند تیروي. په رپورت کې ویل شوی دی چې د دې کسانو اکثریت ښځې او جینکې دي چې په زوره د مشقت یا مزدوري کار ورناخستل کیږي او یا هم په زوره نورو ته واده کیږي. پاکستان هم یو له داسې هیوادونو څخه دی چېرته چې اوس هم ګڼ کسان غلامان جوړ کړل شوي دي. احمد شاه اعظمی په دې اړه رپورت لري.
د کارګرو نړیوال ادارې د واک فری فاونډیشن په نامه د بشري حقوقو د استرالیا میشت سازمان او د کډوالو له نړیوال ادارې سره په ګډه په خپل تازه خپاره کړي راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې 30.3 میلیونه کسان غلامان جوړ کړل شوي ول. په دې کې له 30.9 میلیونه کسانو په جبري توګه د مزدوري کار اخیستل کیږي او 15.4 میلیونه کسان د خپل خوشي پرته په زور واده شوي دي. د راپور لمخې په هرو څلورو غلامانو کې درې شزي او انجونې دي او په هرو څلورو کې بیا یو یې ماشوم دي. راپور زیاتوي دا کسان د پور پرې کولو لپاره ګرو کړل شوي، په زور د مزدوري کار ورڅخه اخیستل شوي، د جنسي غلامانو په توګه د کار کولو لپاره قاچاق شوي، په زور واده شوي او ځینې وخت بیا په غلامۍ کې پیدا شوي دي. راپور لیکي په نړۍ کې د انساني غلامۍ دود تر ټولو زیات د افریقا او آسیا په لویو وچو کې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمی کمیسون مرستيال مشر کامران عارف وايي په پاکستان کې هم په نوي طرز د ګرځول سوو غلامانو شمیر له 2 میلیونه څخه تر 3 میلیونه پورې یادېږي.
پاکستان کې چې تاسو پورې فورس لیبر دی یا چې کوم تا ډیٹ بونډیج وي یا ماډرن فارم اف لیبر دی چې کوم مختلف قسمونه دي، دا زموږ چې د بتخشت د خښتو بغیر په هیڅ نشته، او بل چې تاسو سره په سند کې په اګریکلچر سیکټر کې
دا چې د نوي طرز د دې ډول غلامۍ لاملونه څه دي. په پېښور کې د ماشومانو او ښځو د حقونو لپاره کارکونکي پلوشا عباس وایي چې جاګیردارانه نظام، بېوزلي او ناپوهي د دې مهم لاملونه دي.
جاګیردارانه نظام د پاکستان کې فیوډل سیستم تر څنګه موږ د ټولو ناراضه وي خدانا په غربت ډیر زیات دی، خلکو کې شعور نشته، غریب پلاس هغه پلاس چې د تا دولت دولت بچري د دې وجنه دا فرایل لیبر دا فورس لیبر یا سلیوري غلام غلط ماسومان خلک پر پری پټو کې د خښتو پیټو کالو داتو کار ماسومان تر کار کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون مرستيال مشر کامران عارف وایي چې د دوی پرغښتنه په 1992 کال کې د پاکستان حکومت د ګروسو مزدورانو پاک لیو قانون منزور کړ او عدالتونو په دې اړه مثبت پریکړې هم کړې دي، خو اوس هم په لکونو خلک د غلامۍ ژوند تیروي.
دومره دوی مسلې چې کمی دي اوس د دېش لکه کسان دي، دا د یو ان جی او د واسکار نه د دې ته حکومت توجه ورکول پکار دي. ډېر سیول سوسایټي ادارې دي چې کوم دې باندې کار کوي، خو مسله دا او مسله والا خلاصيږي چې کله حکومت دې باندې غور شروع کی او په دې باندې سنجیدګي سره کار شروع.
پلوشا عباس هم ورته نظر لري، وایي چې په پاکستان کې د ماشومانو، ښځو او جبري مزدورانو په اړه قوانین جوړ شوی خو پر هغوی عمل نه کیږي. د نوي طرز غلامۍ په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی نن د کوټه په ګډون د بلوچستان په مختلفو حصو کې د پښتون کلتور روز منځل کیږي. په دې اړه د سیاسي ګوندونو او کلتوري ټولنو لخوا یو شمیر غونډې په پام کې نیول شوې دي. بلخ نن په کوټه کې د پښتو د نړیوال کانفرنس دریم او اخیری ورځ ته لسیمه ایوب تریم نور حال راکوي.
د پښتون کلتور روز نن په کوټه او د بلوچستان په بیلابیرو برخو کې لمانځل کیږي. پر دې محل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا په خاص توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند لخوا چې دی هغه بیلابیل دستوري جوړیږي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د کوټه په بادشاہ خان مرکز کې به بیلابیل پروګرامونه کیږي د پښتنو د کلتور د ثقافت په حواله، او دغه ډول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم د میټرو پولیټن حدودو کې یا په تالار کې چې دی نن ماپشین به غونډه کیږي، او په دې کې به د پښتنو د کلتور په حواله د سره کیږي ویناوي کیږي، او بیا به تړون او د موسیقي پروګرام هم ترتیب شوی دی.
ها، دغه سره سره ترین څه دا په کوټه کې نړیوال کانفرنس روان دی د پښتو ادب په اړه، د پښتو ژبې په اړه باندې. نن وروسته ورځ ده دا کانفرنس څنګه روان دی؟ دې کې واقعي د نورو هیوادونو نه هم لیکوالان او پوهان برخه اخلي، او نن په دې کې څه حال زده دي؟
نن د دې کانفرنس اخري او دریم ورځ ده. نن په دې کانفرنس د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري راځي پروګرام ته تبصره دي، او په کانفرنس کې نن وروستۍ ورځ چې دی هغه زیاتره پښتو مشاعره وي، او دا غړول به پر پښتو کتابونو باندې به تبصره وي، او د دې ترڅنګ چې دی ماشام به پښتو موسیقي وي، او بل خوا ته پرون د ورځ چې وو په کانفرنس کې زیاتره پښتو مقاله وي، او دا مقاله چې وي د پاکستان، افغانستان او د سیمې اوسنۍ حالات د په خاص تور د 9/11 وروسته چې کوم حالات رامنځته شوي دي واغه ته ځانګړي شوی په کانفرنس کې. د روس څخه، د اروپا څخه، د کابل څخه، د خیبر پښتونخوا څخه، د فاټا څخه ډېرې
لیکوالان او ادیبان راغلي دي ودیر کانفرنس ته.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تا غوگی دا دی خبرون پا روستے برخا کس تاسو لپارا انیس پروگرام سندر جادو گره لرو خو اس دا دی سات لند خبرون آو رو دا ماسبخین یو بجا که دون که دا مجید بابر یه برانده کوی
د کورمه قبایلی سیمی پولیټیکل چارواکی وایي چې د پنځم محرم نه بیا د قبایلی سیمې ته د عام ولس په تګ راتګ بندیز وي. د پاره چینار تحصیلدار زاهد یونس وویل چې دا ګامونه د محرم د میاشتې په مناسبت په یاد سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستي دي. پاکستانی پوځ وایي چې لانجمنې سیمې کشمیر سره په پوله د هندي سرتیرو لخوا په ډزو کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ورشتو سرګندونو په خبرګون وای افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل اړیکی د ملی ګټو په بنیاد پالي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې ورشتو کې د خپل سیال هیواد هندوستان اړیکی له افغانستان سره لزغمه وتلی بللې دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به روانونۍ د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی او یو شمیر هندي سوداګرو سره د کتنې لپاره نوې ډیلی ته ولاړ شي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر مازدیګر د پچیراګام ولسوالۍ تورې بوړي ته نږدې د ګیرخیلو په سیمه کې یوه ټرافیکي پیښه کې څلور کسان مړه او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي. تیره ورځ د امریکایي حکومت د دغه هیواد یوویشت ریاستونو ته ویلي دي چې د 2016 کال په صدارتي انتخاباتو کې د دوی انتخابي نظام د هیکرانو یا انټرنیټي غلو لخوا په نښه شوی و او یو شمیر هغو ریاستونو چې پکې د ټاکنو پر مهال سخته مقابله شوې وه ویلي دي چې د دغو انټرنیټي غلو یا هیکرانو رابطې د روسي حکومت سره وي. تیره ورځ د روس لخوا قبضه شوي په کرایمیا سیمه کې یو عدالت د مشال ریډیو د یوکراینی څانګې سره کار کوونکي میکولا سیمینا د بلتون خوښۍ په تور تورن وګرځولو او ورته یې د 2.5 کالو د قید سزا په یوه داسې مقدمه کې واوروله چې غربي هیوادونه ورته یوه سیاسي پلمه وایي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې. د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د پښتو اتڼیزې سندرې او په اړه د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي خبرې اورو. خپرونه هارون باچا جوړه کړې. راځئ چې واورو.
ستړی مشای زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د اتڼ سندرې او د پښتنو د دغې دودیزې نڅا په اړه د سیمې د یوه نومیالي سندرغاړي خبرې اورو. اتڼ د پښتني کلتور د یوه سمبول په توګه یادیږي او د پښتون افغان وطن د یو شمېر سیمو خلک یې په شوق او خوند سره کوي. دا اتڼ سندرې بیا د یو شمېر سندرغاړو له خولې زیاتې مشهورې شوي چې له دغې ډلې څخه یو هم عبدالله مکری دی. Thank you. د جلال آباد نومیالی سندرغاړی بریالی سمدی وایي اتڼ د پښتنو یوه لرغونې نڅا ده او د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي یې ډېر په شوق کوي. د ده په خبره د موسیقۍ خپل ولسی پروګرامونه اکثره وخت د اتڼ په سندرو ګرموي.
زمونږ پښتونخوا په بره ماحول کې داسې دی چې بیا زمونږ د پکتیا خلک اتڼ کوي او زمونږ د کندهار خلک، د هلمند خلک، د خوست خلق، راجیان دی ډیر ښه اتن کوي. بیا زمونږ په لغمان کې د وتخیل خلق ښه اتن کوي. زمونږ په کوم پروګرامونو ته ځو اتمن هغه پروګرام کې زمونږ راجیان یې، زمونږ پکتیا خلق یې، زمونږ د وتخیل خلق یې، د کابل وتخیل، د لغمان وتخیل دي. نو دی راځي او ښه ماتمونه کوي او په درې لیو کې اتن کوي او ډېر ښکلي اتنونه کوي. زمونږ یو محفل یا یو واده دغه پروګرام نه چلته اتن نه یې نه. د پښتو د وطن یو کلچر هم دی، یو کلچر هم دی زمونږ استاد. دا د ډېر زمانو نه زمونږ مشران کیسې کوي، لکه دا اتن د ډېر وخت نه دی وس هغه تاریخ ماته. او اتن خو زمونږ ډېر ښه تاریخ لري او د ډېر وخت نه دی. د وزیرستان خلک ډېر ښه اتن کوي، دا ځوانان یو دا دغه چې ما کتلي دي ډېر ښکلي اتنونه کوي. اکثره دی دوبۍ کې دا کنسرتونه کوي یا داسې زمنګ پروگرام ته خبر تکلو دا بازی زینو ته تا زمنګ وزیرستان شمالي وزیرستان سره وزیرستان دا خلک ځوانانی مشران دي خاطر نه کول.
بریالی سمدی په غږ مو دغه اتڼیزه سندره واورېده. دی وایي د سیمې سندرغاړي په اتڼ کې اکثر وخت ولسی سندرې وایي، خو په خبره چې غزل هم پکې ویل کېدای شي. سمدی زیاتوي دا مهال ځینو سندرغاړو په اتڼ کې غزل او سنجیده شاعرۍ ویلو ته مخه کړې.
دغه غریزی سندری وایو، دغه فوک سندری وایو، سره بابرجی صاحب لیکلی یا زمونږ یو بل شاعر دی قلم مل، داسې نور خغه شاعران دي لکه پیر محمد صاحب کاروان هم لیکل کړي دي، تاسو ویلي دي، او داسې یا مونږ ویلي دي، یا داسې نور سندرغاړي غزل هم پکې ویلی شي صاحب، لکه تاسو ویلي دي، داسې یو سلیم ما ویلي دي، یو سلیم نور مرګري دوستان دي سندرغاړي دي زمونږ، هغې ویلي لوبه هم پکې راځي، غزل پکې هم راځي، یو پیغام لري نو هغه پاتن کې سره وای نو بد بنی ډیر خوند کوي. خپل ما زوس یو البم شروع کوم د خیره، نو دې کې ما یو وطن شروع کړی دی، هغه کې به ان شاء الله زه غزل پکې ویم. اکثره محفلو کې ودونه کې غزل نه ویل کیږي، نو په دې باندې باندې غزل بیا مخکې کوي شي، دا ډیر ښه سوچ دی چې وشي، یو ډیر مزه کوي.
مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه دا اوریدونکو داونه پکې د پښتو اتن سندره او دغه دودیزې نڅا په اړه د نومیالي سندرغاړي بریالي سمدی خبرې اوري. سمدی وایي د سیمې یو شمېر تبل نوازان خکلې اتن غږوي. د دې په وینا تبل نواز یا ډول غږونکو اتن چانو ته ګوري او هم دا غوي په خوخه په څو پیرونو کې اتن مختبي آي.
ټول خدي خو خلک بوي چې دا یو رور دی ننګیاله ماشالله ما مشرور دا اتن خغه گئی
زمان کوز پختونخوا کی سیدا گل دے ناغا خاتن غگی دیر اکثر پدی کی سټو کی دے دغو کی هغه ماسان لالا خاتن غگی زمان سنم گل استاد دیر خغگی نور دا تبل نوازان ټول خغگی او خد شوق خغگی دا تبلی والا دی اتن والا تا لگی ګوري اول لې شروع یې بیا یو غزل یا یو سروکې یا یو مصرعی دی یا دغه چې اول لې هغه بیا اشاره کوي بیا دویم لې ته شي نو دویم لې چې وشي بیا دریم لې ته راووري یا هغې ته د زازیانو دغه وایي که نه چې هغه د زازیانو لې دی تبلو والا بیا اتن والا سره د سترګې په سترګې دویم لې ته بیا دریم لې ته راشي نو هغه سی رواني بیا ډېر ښه اتن کېږي ډېر ښه پروګرام روان
سمدې زیاتوی نو ځوانانو په اتن کې ځینې نوښتونه کړي چې د په خبره پترس کې د اتن هغه زوړ خوند خراب شوی دی
دا نوی لکان چې کوم اتن کوي دی لګ اسراف کوي په کې هغه خبره لګ زیاتواله کوي او په خوا کې کوم اتنونو هغه ډېر ښه واسکټي بوي او ډېر دی لمنی بوي او کمر بندونه بو هغه اتن کې اوس نشته کنه او دا لکان اوس پکې نو وخت کې درې لېونې دي په دې درې لېونو کې باید کار وشي نور پکې دا نه چې خطرګنی وغوا بلوچی ساز وغوا یا مثلا یو بل ساز وغوا نه دا پکې نه او دا سره ډول او دا ډول دا هم شته پکې او دا نور چې دا بیا کې نه یو وای چې خطرګنی وای دا مثلا به دا پکې نه شته زمنګ د پکتیا خلک او زمنګ د خوست خلک منګل شو زازی شو دی اکثر یو هارمونیم یو ډول بعضې پروګرامونو کې بیا دو ډولونه یې غټ غټ بیا سرنای ورسره بل شپه یو پروګرام ته مونږ تللي وو دو ډولونه ول یو سرنا ورسره مونږ د پکتیا خلکو هغې ورته اتن کوو بیا ډوډۍ نه بعد مونږ ته ویل یو اتن مونږ تاسو ته کوو تاسو به مونږ ته موسیقي وغوئ یا مونږ ورته موسیقي وغوئ ډېر خوند وکړو
نور سا برشاد خلو و خرشی زڑگی ملنگ دیکھنام کلو پکلو و خرشی زڑگی شوگیرو دیو مر تیر کرو و خرشی زنگیا او تا تشنا
بهرام جان په غږ مو د اتڼ د غبلا سندره واورېده. اوریدونکو د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې هم اتڼ ته د یوې روایتي او د ولسونو د محبوبې نڅا په توګه کتل کیږي، او همدا وجه ده چې د کوټې او شاوخوا سیمو سندرغاړي هم د اتڼ سندرې وایي. بریالی سمدی وایي د خیبر پښتونخوا د پیښور او شاوخوا سیمو خلک که څه هم اتڼ خوښوي خو کولی نشي. د زیاتوي د صوبې د جنوبي برخو او همداراز د دواړو وزیرستانونو خلک بیا اتڼونه کوي.
تما زیات نه دي کتلی بچا جی یو پروگرام ته تاسو لیږلې او ما ثوابه تا التا تقریبا یو شپږ وسا تما پروگرام کو خچا اتڼونه کو لکه نو خار سو مردان سیمه شو دا زینو د تلیم دلته دا رواج نو ول نه پویږم چې دا ولی خو بعضې ځایونه چې زمونږ بری خوانه خلک به ول دی به دا اتڼونه کوو خو اوس لږ لږ رواج پیدا شوی دی اخوا هم ځکه دا د بلو سیکټ او دا کواټ سیکټ ته پروګرامونو ته زه تللی یم اوس لږ لږ مراوج شوي دي لکه زه دا بعضې جشنونه ګورم دا جشن کېږي په زمونږ د افغانستان یا د هغه که نه په پېښور په اسلام آباد کې دا اتڼونه بیا کېږي ډېر ښه ښایسته اتڼونه کېږي زما په ذهن همدغه وي چې په دې فطرت کې او د دوی دغه دی نو یو رسم رواج دی د دوی زمونږ د دې پښتنو زمونږ د دې وزیرستان شول دا پکتیا خلک شول زمونږ د خوست خلک شول د خیل خلک شول د هلمند قندار او دا که نه داسې بعضې زمونږ زه پښتونخوا کې چې څوک پراتې دي زمونږ دا بعضې پښتانه چې دي څوک که نه د دوی به د فطرت کې یا د داسې رواج دی زمونږ دا یو کلچر دی یو انانو یو دستور یو کلچر دی داسې.
بریالی سمدی د اتن سندرو لپاره د مشهورو سندرغاړو نمونه راته اخلي او وایي چې دا مهال اکثره سندرغاړي چې ولسی پروګرامونو ته ځي د اتن سندرې یادې وي.
زمونږ د اتن سندرې او دغه دا نو عبدالله مقری دی یاد په خیر خدای دې ورته ژوند ورکړي اتن سندرې هغه ډېر ښه وي همدغه کار دی دغه زمونږ د کوټې د سیمې نور محمد کټوازې نور محمد کوچه داسې ډېر سندرغاړي دي بیا زمونږ د مشرقي د خوانه دغه سندرغاړي لکه کابل کې دغه لکانو کې دا جاوید مرخیل او دا زرولی افغان او ډېر سندرغاړي دي نو اوس خو چې کوم سندرغاړي وګورې ماشاء الله اتڼ نه برسره یو اتڼ وایي نو هر یو سړی خپل په انداز سره کوشش کوي خپل لوت سره کوشش کوي اتڼونه وایي او ښې وایي او ښه موزیک ورسره یو په
د دیونه په سندرې جادوګرې خبرونه کې مو اوریدونکو د پښتنو سندرغاړو د اتڼ سندرې او د پښتنو د دغه روایتي نڅا په اړه د سندرغاړي بریالي سمدی خبرې واورېدې. د خبرونه د پای په شیبو کې د خان کرباغي د اتڼ لدې سندرې خوند واخلې. ز هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخه مخه.